چارو پوه سوبان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکی خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د اوم ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بللی دی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلی یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرسل ویند هم د فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې تورسي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه دي.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و می ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی د دوستۍ لوړاندې سربیره هم پر طالبانو د مستر ترامپ راګرځیدل. عباس تنگزی ویلو مستر ترامپ قاطی او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ترامپ وايي پر طالبانو باید د میلیارډونو ډالرو کڅوړی بندي شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطی او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او د جنگ لارې نه موږ نه سماتوري بنا مذاکرات تر زو بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ترامپ امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره د ټرمپ دوره غورا مشکله دوره وي.
په طالبانو په فشارونه ډیر شي همراستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې وي داغو به کمی شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکارۍ سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د انجنونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاس کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخ دي، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتي اني دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تیر سو تقریبا سلور میچ مو وکړ د ساوري ته بس نو هغه رخصتي اني ورې د شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو.
ډېر وخت بعد د مکتب رخصتي اني شوي او همدې مونږ هم ټیکټ واخیسته راغلو. دلته مونږ کونو ښارونه راغلي وو، فریشن ښار ته مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو. ډېر خوند واخیستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
بیا هم سلیم شئ. ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربه توب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړ کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې، خو پاکستانی رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربه توب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بل خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر رقیب الایاس چې په 2013 کال کې د کابل د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوی کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي ودونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسې د برخه وانه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن وویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنا که چیرته یو څوک د یو چیرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دیم زیانمن شي. دا دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هیڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بلان ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي بې سرنوشت او بې سرپرستي د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مالي حلال ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل سي ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل سي شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په اړه جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د ژغ د چوپتیا باعث بسې ښځې به خپل پیغام او خپل ږغ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دا د دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي. او دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخته نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډي شي. او آی سی د طرفه باید دو ډیر په وخت او په موکي باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. د اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په دیری په نور وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو، نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی. خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانگزی د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ترامپ قاطی او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ترامپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانگزی چې تر دې څو ځله وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړو، تر وخته چې مذاکرات
کامیاب وصول اخیری فیصله بواندی وو زمونګه توقع امریکان امداد چې کله دای یوا دو هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي د بایدن پالیسی پریدي نوې پالیسی را مخته کی افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی کدی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو په ملیونونو انسانانو پکې ول تباه کړ خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کاله جنگ وکړ خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقتنامې ته متحد واوسي
خو د عباس تنګزي په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وې چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي دغه څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي د طالبانو مرستیال بیان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه دور کړي خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستئ ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسما د واک چارې لاس کې واخلي تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې ده چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د طالبانو سختي ورځ را روان دي رئیس جمهور ټرمپ سوزره په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي ستا کور نه پریدم دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخې دي طالبانو ته مونږ داسې خزینه پریخې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یا دونه هم وکړه زبې دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کو وښولو بګرام ته بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي
حالت ته په کتو باندې ښکاري د سي چې راتلونکي د طالبانو لپاره خپل پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونو ډیر شي مرستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کم شي یا به کاملا قطع شي د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کم رنګ کېدلې شي د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونو په افغانستان کې کار کوي او بودیجې تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې د کم رنګ کېدلې شي د بودیجې د کموالي د وجنه ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف خپل ذهنیت لري دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناتو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسولیت واخلي او ډیری پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساری عاشق ملنګ جان د شاعرې په کتابه او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وځکولو پراخ خبرګونونه پارول ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټه د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړه ته ویل چې جانان مې یادوه لملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلوري بندیز وځ شوې ده دا سرچینه وايي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو ته دند سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر ندي د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونه باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم خېچې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوی اکثره کتابونه لکه پاکستان د غړن پر غاړه د افغانستان په خونړی تراژیدي کې د پاکستان رول لمسود درسته د افغانستان د جګړو ریخي زما د دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غېک دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یات شي
کچیر ته پردن په دغه برخه کې کمی اندیښنې موجودې وي خو خبره ده چې یو شمیر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په حق باندې یو اکاډمیک پلاوی ته دنده وسپارسي دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د لیګټو پرانا کې اده موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستره برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه د ملت جوړونې په اړه کتابونه د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه د سلفي عقایدو کتابونه یو شمېر ناولونه رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منه شوی دی په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي خو وایي د لومړی لیست د چې ازادي راډیو ته رسیدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی له منځه وړي نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی
او پاکستان چې هر نوی ورځ افغانانو ته بهانه لټي په برمل کې لبمباري ورسته یې تیرونه اسلام آباد او غنوسی مو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکو افغانان مېرمن او حتی ماشومان نیولې دي افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان لګریوانونو نیسي او زندانونو ته وړي غنو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه 3000 روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي لامدی ملای یو شمیر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کې سونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې لویره جماعتونو کې پټیږي اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول لري د غونیمنو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ هم خبرګون خوده او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي خغلی بنټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او شړلو اندیښمن کړی دی د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالی لاس راستنی شي
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دین ول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعیا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم د لزان سره بیا په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسم دی چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی افغان کډوال چې په پاکستان کې دی په اسلام آباد کې دی هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې پکار وي د بانک ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاوې د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دې واقعیت په یو ډیر بد حالات کې قرار لري او ډیر شمېر میرمنې او نجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي حداقل په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو، یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي، دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتني څوک وي نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي، د سفیر سره به دا اصرار کړی وي، همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته. دی نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی، چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیریونه په موضوعاتو کې شنونکو په طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلې او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه ګډه کړې، خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنو کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره لوګد محل راشي د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي و سرچینه وایي دوی یوازې پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی، په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بنان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم، هیڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هیڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته، او ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو، نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه کیفاده کنټرول کړي، کرشتیا دي که حد دی که ګمان دی که ارڅنګ دي، د واخان دفاع ته چمتو سي، باید غفلت ونه کړي. همدغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري، د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړي. یو لږ ځای باید پرېنږدي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده، که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهت نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړي او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه ته یو ډیره خبره ده چې عادي ذهن سازی دی پاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه اصل عمل څنګه دی، خپل زور وهي ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړخ کې چې څوک دې د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د درې نیم سوه کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکشم نه پیلیږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلان والی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ پر کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 10,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونې د لاند خبرونه. تیرونې د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2040 کال کې د نور کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې ډیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر اویا تنه و چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د اویا تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګول چې د افغانانو د قضیو د چیرلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا هم دا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرسیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرې د ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو لامل زیان منی شي. مولوی کبیر هم دا راز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکو کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو خبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار په هندانو تسپکاوي دی او په وینای د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینه هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنۍ هم ترلاسه کړي دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو منظور شوی علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې سمو د وړاندې پرې د نمایشي امتحان لري د ماستری او دکتورا تر کچ سندونه ویشل شول. خو د طالبان لوړ زده کړو وزارت وایي د ازموینه د لوړ زده کړو په موسسو کې د استادانو د ورتیا او د ارزول لپاره تر سره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپږ تاسو سازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپینز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفی په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برېټانیا پارلمان هم ویلو چې انګلنډي لوبډلې د افغان لوبډلې سره چمپینز ټرافي کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړې چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفی ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یو سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستانه غوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور لمخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره او وښ پته مثبت به حساب شوی چې د 2023 کال په پرتله د شمیر زیاته بدل شوی. د پولیو غنې پیخي خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورن کرخې دی غاړه کندهار، هلمند، اورزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو د غوسیمو کې ځکه لانه دوره کې شوی چې په ډیورن کرخه د تګ راتګ لامل ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي یا هم ناسم ملایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغه ناروغي ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا به داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړی وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالب خبره به درته دا وکم چې تیر کال که څام په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یو لوی ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. پام دې سره د نن ورځې مور زمران غاړم هر ونی د ازادي راډیو له پاڼو څخه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و مورز ل